په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اورې د دې خبرونه په 2 مئی کې 15 دقیقې بحث لرو چې د نوروز جشن ته ځانګړی شوی. خو پیل دې سات په خبرونو کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي په افغانستان کې د نجونو او ځوانو ښځو د زده کړې له حق څخه د ناقانونه انکار دوام د پوهنې په برخه کې نړۍ یو نړیوال ناورین په ګوته کوي او اغیز به پر ټول جنس یو نسل او د هیواد پر راتلونکي پرېوزي. ښاغلی بینت نن په څو ټویټونو کې ویلي چې د 2023 کال د مارچ 22مه به پرله پسې 2م کال وي چې د لوړو زده کړو ښوونځي به د افغان نجونو پر مخ تړلي وي. هغه ټینګار کړی چې زده کړه یو پیاوړی کوونکی حق دی چې هم خپل ذات کې او هم د نورو لکه د کار کولو په ژوند کې د خپل پخو درېدلو د سلامتیا په ټولنه کې د ګډون د قانون په وړاندې د مساوات او د اساسي ازادۍ او د حقونو د تامین لپاره مهم دی. طالبانو چې له شاوخوا 1.5 کال رئیس شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړي، تر اوسه نه دي ویلي چې آیا د نوي تعلیمي کال پیلې دو سره به بیرته ټول نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړ شي. په غور کې د لاسي بم په چاودنه کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي دي. په غور کې د طالبانو چارواکو هم دغه پیښه تایید کړې ده. د امنیت قومندانې د امنیت امر مولا مصطفی ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه د مرکز فیروسکوپ جنوب د غورقند په کلي کې په یو کور کې ماسپښین مهال هغه وخت رامنځته شو چې د ده په خبره د دې کورنۍ ماشومانو له لاسي بم سره لوبه کوله او پرې وچاودېد. د هغه په خبره په دې پیښه کې دوه لکان او درې نجلۍ او د هغوی مور وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2003 کال د ډسمبر له میاشتې راهیسې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ثبت رسمي پروسه پیل کړې، په دې هیواد کې د جګړو له امله لږ تر لږه 1,043 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 8 لکه ښځې او ځوان نجونې په خوار ځواکۍ اخته دي. یونیسف نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې صندوق د تغذیې د برخې سلاکار زیوای اموري را خبرداری ورکړی او ویلي دي چې یونیسف کولی شي د دغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي او د مقوي تغذیه او د اوسپنې او فولیک اسید تابلیتونه په وسیله د هغوی د خوار ځواکۍ مخه ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې او چا تیرونه ویلو چې شاوخوا 15,000 ماشومان به سکال سختې یا حاد خوار ځواکۍ سره مخامخ وي او 2.3 میلیونه ماشومان او 1,040,000 ښځې به هم د حاد خوار ځواکۍ له متوسطه کچې سره مخ وي. بریتانیا پر یو شمېر نورو ایراني چارواکو چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواک د مالي چارو مسولین او له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دي بندیزونه لګولې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې په دغو چارواکو کې د دې ځواک د پانګونې د مدیریت د څانګې 15 غړي او په تهران او البرز ولایتونو کې د دې ځواک دوه قمندانان چې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړي شامل دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلی نن ورځ موږ د سپای پاسداران انقلاب د ځواک د هغو جګپوړو چارواکو پر ضد دغه اقدام کوو چې د رژیم د وحشیانه ځپنې لپاره مالي سرچینې برابروي او زیاتوي. موږ به همدارنګه د ایران د خلکو ترخوا ولاړ یو، ځکه هغوی په دې هیواد کې د اساسي بدلون غوښتونکي دي. ازادي رادیو اوري او لاندې په خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې له هواده بهر فعالیت کوي د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی چې د مخکینی نظامیانو وژنې او شکنجې ته دوام ورکوي.
په هوایي ډګرونو او سرحدونو کې د طالبانو لخوا پیژندل کیږي او له همدې عمله ډیری شمېر له دوی څخه د طالب نظامیانو لاسته ورغلي دي او په بیرحمانه توګه شکنجه او حتی وژل شوي دي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو دی یو شنن کې نظر اخیستی دی.
په ځانګړي توګه د ټیټوړو منصبینو سربازانو هغه سیمه ییزو افسرانو چې په ولایتونو کې پاتې دي دغه پاکره باندې دوی نه دي کامیاب شوي چې حفاظت وکړي.
بیروبار بدلته و مګر په ډیر خوشنۍ سره باید وایم چې هغه بیروبار دلته نشته.
او د پسر لیل پایل سره به مو د پروان ولایت ګلغونډۍ مشهور میلې ته هم بوزو چې هغه اوس څه ډول تجلیلیږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی چې د مخکینی نظامیانو وژنې او شکنجې ته دوام ورکوي. د کمیسیون چې له افغانستان بهر فعالیت کوي پرون ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي دوی تر رسیدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیری او نظامیان په ډیر ظالمانه شکل نیسي، شکنجه کوي او په ډیره بې رحمۍ وژني. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت ویاندې ردوي او وایي دا د نظام کار نه دی. تفصیل دې امید زهیر مل پر پورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو لخوا د مخکینی جمهوریت نظام د سرتیرو او نظامیانو د نیولو، شکنجه او وژنې په اړه ژور اندېښنه ښودلې. دا کمیسیون چې د طالبانو لخوا منحل شوی او اوس له افغانستان د باندې فعالیت کوي پرون ناوخته یو اعلامیه کې ولیکل. دوی ته رسیدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیر او نظامیان په ډیر ظالمانه ډول نیسي او بیا یې په ډیره بې رحمۍ له منځه وړي. د دې کمیسیون یو کمشنر او ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
یو ډیر شمیر مخکینی نظامیان چې اکثرا نه ټټپوړي غړي او سرتیری ول په افغانستان کې پاتې دي. سره له دې چې دوی اوس ملکی وګړي دي خو بیا هم لویری په پټه او خفا کې ژوند کوي. هغوی د خپل ماموریت پر مهال بایومیټرک شوی بول اوس نشي کولای چې اړوندو اداراتو ته د پیژن پاڼو او یا هم د پاسپورت د اخیستلو په خاطر ورشي. حتی کچیر دغه اسناد هم دوی ولري په هوایی ډګرونو او سرحدونو کې د طالبانو لخوا پیژندل کیږي او له همدې امله ډیری شمېر دوی څخه د طالب نظامیانو لاسته ورغلي دي او په بې رحمانه توګه شکنجه او حتی وژل شوي دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا راپور ردوي خو زیاتوي چې ځینې قضیې د شخصي خصومتونو په پایله کې پیښ شوي چې دوی عاملین نیولي دي.
طبعا ځینو جو کې دښمنۍ دي یا شخصي برخوردونه هم کېږي چې د ځینو پیښو عاملین بیرته نیول شوي دي. شخصی قتلونه سوي دي بس جنو جو کې څوک خصومت له وجنه شخصي برخورد له وجنه ځان ورسېدلې خو هغه په شخصي توګه باندې د نظام طرف.
خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خپل راپور د اثبات لپاره د بیلګې په توګه ورستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شوی ویډیوګانو ته اشاره کړې چې په کې دا کېږي طالبان د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری له شکنجه ورسته وژني او جسدي ټوټه کوي. کمیسیون یو بل ویډیو هم چې تیرونی ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې د خپل ادعا د کاروالي لپاره وړاندې کړي چې په کې دا کېږي طالبان د مخکینی نظام دی او معلول سرتیری سر ته پلاستیکونه چوي څو سایه بند شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا هم لیکي چې په ګمنډوي هیوادونو کې د یو شمېر مخکینی نظامیانو ویزې هم پای ته رسیدلي خو د خپل ویزو د تمدید لپاره لویری افغانستان ته نشي راتلی او په غیر قانوني توګه حملته اوسېږي. دا کمیسیون نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره د مخکینیو افغان نظامیانو د لیګلو په اړه هم خبرداري ورکوي او تر خوای د دوی د کورنۍ او د خراب اقتصادي حالت او بیوزلۍ یادونه هم کوي. د دې وړاندې هم د بشري حقوقو مدافع ادارو د دې ډلې د بشري حقوقو څار سازمان د تیر کال دوري میاشتې په شپږمه نیټه یو راپور کې ولیکل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري ډول تری تم کړي دي. ترخواي ازادي رادیو په تیر میلادي کال کې دوه مستند راپورونه خبره کړل چې پکې د طالبانو لخوا په کابل، پروان، بغلان، کندهار، کونړ، هلمند او ننګرهار کې د وژل شویو مخکینیو نظامیانو کورنۍ سره خبرې شوې او هغوی تایید کړي و چې طالبانو یې د کورنۍ غړي وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان هغه مهال ازادي رادیو سره په خبرو کې هم د بشري حقوقو د څار سازمان راپور او هم په دې اړه د خلکو خپلواک ادعاوي دواړه رد کړي وي.
په همدې موضوع کې تم کې غوډه ازادي رادیو خبريال مرسلین ارسلا د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د پخوانی حکومت د سرتیرو د تټم کې دوه شکنجه او وجل کې دوه اداو پاړه د امنیتي چارو لښنون کې او له پخوانی پوزي احمد خان اندل سره مرکه کړې او په پایل کې له هغه پختلې چې په افغانستان کې د پخوانی امنیتي ادارو مسؤلان او سرتیرو ژوند له کوم ګواښونو سره مخ ده.
شواهد اوس بخی زیات شوی چې کوم ویډیوګانی وزي او یا هم د دوی د ولایتي چارواکو له خوا څخه په خوانی نظامیان په ډیر بیرحمانه توګه ضرورت کیږي. د سکاري چې د ولایتي چارواکو او د افغانستان د اسلامي امر د رهبرۍ ترمنځ هماهنګي یا همغږي وجود نه لري ځکه دوی خپل هغه کسان ته چې دغه کړنې کوي او دوی فرمان له خان سره مخامخ کی اوغه ته هیڅ نو سزا نه ورکی او دا د هر ولایت کې دغه چې ویډیوګان راوتلی دي او د بشر د حقوقو ادارې په ملګر ملتونو کې هم ځانګړي راپورټونه خبره کړی دي. موږ ویلی شو چې د دې فرمان په پلي کولو کې په ځانګړي توګه د ټټپوړو منصبینو سربازانو خورزابتانو او د اغه سیمایزو افسرانو چې په ولایتونو کې پاتې دي دغه پاک باندې دوی نه دي کامیاب شوي چې حفاظت وکړي او دا فرمان نه دی پلی شوی.
نړیوالې ټولنې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان جګړې ته له تراکري سره د مبارزې نوم ورکاو او افغان سرتیرو هم له دوی سره د دې مبارزې د شریکانو په توګه اوګه پوګه جګړه وکړه. نړیواله ټولنه اوس د افغان سرتیرو پر شکنجه او وژلو چوپه خوله ده او په دې برخه کې کافي فشار نه واردېږي، نو د نړیوال ټولنې مسؤلیت د دې سرتیرو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د متحدینو په توګه څه دی او آیا دا مسؤلیت تر اوسه پورې د دوی لخوا ادا شوی دی؟
مګوري دل چې د نړیوالې ټولنې په ځنګل توګه د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو د غړي وادو سره کومه اردو یا پوز د دې ملګری وو دوی جوړ کړی وو، مګر هغه خلک چې دوی سره نږدې کار کوي هغه وستري دي د نورو افغانانو په وستلو کې دوی پاتې راغلي. خو موږ نه غواړو چې ټول افغانان باید بهر توزي. د افغانستان اوسنی حکومت سره باید په دې اکله باندې ځانګړې هغه کومې پرېکړې چې په دوحه کې شوې دي د هغو په پلي کولو کې باید کار وکړي. خو زما سرباز خورزابیت نور افسران مالی پولیس په ډېر بېرحمانه توګه په اوبو کې ننباسي او بیا بېرته راباسي او وژل کیږي او ټوله دنیا ویني. آیا دا د بشر حقوق دي؟ آیا دا حکومت ولی ده چې اوسنی حکومت کوي؟
طالبان خو اکثریت دی پیخو ته د شخصي دښمنۍ نوم ورکوي، نو د دوی د مشر د فرمان با وجود کدا سی پی کیږي د دې مسولیت چاته ورګرځي او پراتونکو کې به د دې بشري جنایت ځوابوین کی څوک وي؟
زه فکر کوم په ابتدا کې ډیر خلکو موږ هم دا فکر کوو چې دا شخصي تربګنې دي، خو کله چې دا لړۍ ډیر دوامدار شوه دی ویم کال کې ډیر خلک ضرورت شوی دي او هیڅ داسې څېړنې طاقت نشو کسم. موږ په دې باور یو چې په خپل د افغانستان اسلامي امارت چارواکي یا رهبری دغه سی هوډ نه لري چې دی فرمان باید پله نشي او یا هم خلک وزرو شي. لند هغه کوم ولایتي چارواکي دي د خپل مشرانو امر نه مني، ځکه دغه څه کړنه کې کچېره دوی واقعا د خپل مشرانو امر منلای نو هیڅ کله به د عفو فرمان ټکنه شوی نه وي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپل واک کمیسیون د وروستیو موندنو په اړه د امنیتي چارو له پو احمد خان اندر سره مرکه و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په ننګرهار کې چارواکي وایي د معتادینو له روغتون څخه 150 تنه روغ دي کسان د درملنې وروسته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. روغ شوي کسان هم خوښ دي چې درملنې وشو او هوډ کړی چې بیا به نشه نه کوي. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
په ننګرهار کې چارواکي وایي د خپل مشر په امر په ټول هیواد کې د روغ دو کسانو د راټولولو او درملنې کمپاین پیل کړی او تر اوسه یې یوازې په ننګرهار کې د سلګونو کسانو درملنه کړې او دا لړۍ دوام لري چې تیر ورځې هم 150 تنه له درملنې وروسته کورونو ته لیږلې دي. د ننګرهار په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د اطلاعاتو امیر قریشی بدلون رسنیو سره په خبرو کې وویل
د ننګرهار ولایت د امیر اختیار ریاست او د امنیت قومندانۍ په ګډه همکاري باندې په دې وروسته کې د ښار بلابلو ناحیونه په سلګونو متعدد راټول شوی او د درملنې په موخه اړوند روغتونونو ته لګل شوی دي. د دې مخکې څو څو ځلې متعدد تداوی شوی او کورونه ته لګول شوی او نن هم یو سره 50 تنه متعدد چې درملنه یې شوی ده خپل کورنۍ ته واستول سول نه دوی صحت د ډاډ وړ وو.
بدلون وای د کوم کسانو چې درملنه شبی اولنی شو بیرته عادی ژوند تر اگرزیدلی هغوی سره به مرستی وشي څو خپل کورنیو ته د نفقه پیدا کولو او بیرته په خپل په خو درې دوله لپاره کوچنی کاروبارونه پیل کړي.
مهمه خبره په دې کې دا ده چې لدین وروسته د کوم متادین چې دوی درملنه سوي د کورونو تستول سوي دوی سره به د وړو کاروبارونو برخه کې هم درنګ اپراتون کې کې د دوی صحت ته پاملرنه کیږي او دا به د یو نظارت لاندې ساتل کیږي تر څو پورې خدای مکه بیا دوی نشوتهونه ګرځي.
لایته دا خلاص شوی هم خوختی چی درملنه وشو او یو زل بیا خپل کورنۍ سره یو ځای شول.
زمنګ ته دا وی وکړه او الله دې ته عمر ورکړي زمنګ خدمت وکړه که سختیم تیر کړه که بل بختیم تیر کړه خو مونږ تیر کړه و مونږ ماشاالله دې خوشی وی.
که څه هم چې د طالبانو مشر نږدې یو کال وړاندې په ټول هیواد کې د نشئی موادو په کرکیله او سوداګری بندیز لګولې او همدارازي حکومت د روغدو کسانو درملنې ته مټی را بډوهلې، خو تر اوسه نړیوالو ټولنو او خپل واکمن حکومت نه بزګرانو ته د کوکنارو بدیل ورکړې او نه هم روغو شو کسانو ته د کاروبار او مصروفیت غم خوړلې دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
نن مارچ شلمه د خوخی نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2014 کال کې د مارچ شلمه د خوخی د نړیواله ورځ په توګه ونومولل شو د خلکو په ژوند کې د خوخی په ارزښت ټینګار وکړي. دا چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان خلک څومره خوشاله دي په دې اړه نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
هر کسی که بخوای بر خودشان احترام بده، احترام قائل شوه، یکی از راه هایش همیسته که باید شاد زیستن و شاد بودن انتخاب بکنن.
فروزان حیدری یو له غونجونو څخه ده چې وایي د ژوند ستونزو سره د مقابلې لپاره هڅه کوي چې خپله کورنۍ خوشحاله وساتي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د ځان، کورنۍ او دوستانو د خوشحالولو لپاره له بیلابیلو لارو کار اخلي.
و اگر چې در شرایط کنونی افغانستان سخت است، ولی
که چه هم د افغانستان په اوسنی حالاتو کې دا ستونزمن کار دی، خو موږ د افغانستان وضعیت په غم او خپګان سره نشو بدلولی. نو تر ټولو ښه او اسانه لار دا ده چې خپل روحي او رواني حالت ته په خوښۍ او خندا سره بدلون ورکړو. اوس چې هر څوک غواړي خوشحاله وي، ډېرې لارې شتون لري.
ازیتا نژند چې د اقتصاد پوهنځي فارغ ده، یو له هغو نجونو څخه ده چې خندا د افغانستان د نن ورځې له ستونزو سره د مبارزې یوه لاره ګڼي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې خوښي کې تل وخندي او شاوخوا خلک خوشحاله وساتي.
درست است که مردم افغانستان مشکل
دا سمه ده چې د افغانستان خلک ډېرې ستونزې او کړاوونه لري، خو یو شی چې موږ خپل خلکو، هیوادوالو، دوستانو، خپلوانو او حتی خپلې کورنۍ په دې ډالۍ کې توګه ورکوو، هغه موسکا ده. ځکه زموږ ټولنه موسکا ته سخته اړتیا لري، ځکه زموږ خلک د اقتصادي، رواني او روحي فشارونو لاندې دي. هر څومره چې موږ خندانه څېره ولرو او نورو ته خندا ډالۍ کړو، په هماغه اندازه زموږ ټولنیز اړیکو بدلون راځي.
خود حقوق و سیاسی علوم د فارغه اغه ما په ان خنده باید په ځای او مناسبه وي تر څو د نورو درن سبب نشي.
خندیدن خیلی خوبه، ولی ما نباید همین خندیدن را وسیله
خنده خده، خو خنده باید د نورو د توهین او سپکاوی په توګه ونه کړو. که موږ د خنده کولو ځای ونه پیژنو، دا د لامل کېږي چې زموږ شاوخوا خلک خپه او زړتوري شي. نو غوره ده چې خپل د خنده وخت او ځای وپیژنو او بیا وخندو.
خنده خود ما بشناسیم و خنده کنیم.
ارواپوهان هم په دې باور دي چې خندا او خوښي د ډیرو دردونو درملنه ده. خوښي او خندا د اعصابو توازن ساتي او د مختلفو ناروغیو مخه نیسي. شبنم شهبر یو له ارواپوهانو څخه ازادي راډیو ته وویل چې خندا او خوښي د استرس هورمونونه کموي او بدن پیاوړی کوي.
افرادی که شوخ طبع هستند فکاهی میگن جو
هغه خلک چې شوخ طبیعت دي او چوکی کوي، دوی د حالات سره د سمون ور دي. دوی د ننګونو او ستونزو په وړاندې نازک نه دي. کله چې دوی په لار کې کوم ستونزه راشي، دوی هڅه کوي چې هغې ستونزو سره په شوخی مقابله وکړي، په اړه ټوکی وکړي او داسې ځان خوشاله وساتي او هغه ستونزه له ځانه جلا وګڼي
که دارن با او مثلا جوک میسازن.
دا په داسې حال کې ده چې نن د مارچ شلمه د خوښۍ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2014 کال کې دا ورځ د خوښۍ نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، څو د خلکو په ژوند کې د خوښۍ پر پیاوړتیا ټینګار وکړي. خو د ګالوب نړیوالې مؤسسې د وروستۍ سروې له مخې چې پایله یې د 1401 هجري لمریز کال د وږي په میاشت کې خپره شوه، په 2021 کال کې د بېلابېلو هیوادونو د وګړو د ناخوښۍ کچه ارزولې چې له مخې یې د افغانستان وګړي د نړۍ تر ټولو ناخوښ یا غمجن کسان بل شوې دي. په دغه سروې کې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ او د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ترسره شوې، ویل شوې چې د افغانانو رواني حالت د ګډوډۍ او بې باورۍ ښکارندوی کوي او په افغانستان کې استراب، سترس او خپګان لوړې کچې ته رسېدلی دی. په دې سروې کې افغانستان د 95 نمرو په لرلو سره د دغه شاخص په سر کې او لبنان هیواد د 85 نمرو په درلودو د ډېرو ناخوښو وګړو په لرلو سره په دویم کتار کې و.
لا خبرونو ور اخوا
دی برخه کې وړاندې بده سمنک میلې په اړه واوري، خو اوس بده پسرلی وی بلې میلې د پروان ولایت ګلغونډۍ میلې ته مخ کړو. یو شمېر سیلانیان او میله کوونکي وایي تیرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلی موسم کې زرګونه خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. د ازادي راډیو خبریال بصیر الحق عادل خپل راپور د استاد ګل زمان په دې سندرې چې ګلغونډۍ لپاره ویلې ده پیلوي. ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورته پرته تفریحي سیمه. د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي، خو د میله کوونکو په خبره سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی، ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي. نوموړی وایي
سران کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي، دی مهین نه خوان داخلي، خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګ شوی ده. مخکې بدل ته ډېرې کورنۍ راتلې، ډېر خربله تلل، بیروبار بزښت ډېر وو، خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګ شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډیر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو، د موږ تمه او توقع دا وه چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غوندې به ډیر بیروبار به دلته و، مګر په ډیر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګپال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګپال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میله وال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي، د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشاعری دی تر سره شي.
د طالبانو له بیا ځلی واکمنې دوه وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ و وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوې ده د ارغوان جشنواره، چې دغه نراورسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د همدې ارغوان جشنواره منګول مانځل چې پیغه کې موږ سره شاعران او لیکوالان او د هواد د لوري پروتو سیمسخه فرهنګي ځوانان موږ سره کې ګډون کړو. سکه هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګول خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه برابر.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلی واکمنې دوه وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید، چې په دې سره ورته د کورنۍ ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر. د پروان ولایت ګلغونډۍ د میلې په باب مو واوریدل او سمین دی بلې میلې ته مخه کوو. د پسرلی او نوې لمریز کال پر رسیدو سره د افغانستان او د هغو هیوادونو وګړي چې نوروز د خپل فرهنګي جشن په توګه لمانځي د سمنک میله هم جوړوي. ډیری میرمنې او نجونې د نوې کال په شپه تر سهاره سمنک پخوي او خوشحالي کوي. خو سکل په افغانستان کې د نوي کال پر رسیدو سره داسې ښکاري چې د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو او د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله د ښځو د سمنک میله هم پیکه شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د سمنک دودیزه میله چې هر کال په افغانستان او یو شمیر ګاونډیو هیوادونو کې د ښځو لخوا په ناستې دایره وهلو او سندرو ویلو لمانځل کیږي، خو سږکال داسې بریښي چې دا میله د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو، اقتصادي ستونزو او د موسیقۍ او سازونو پر غږولو د بندیز له امله په کمه او محدود ډول لمانځل شوې ده. د کابل اوسیدونکي فرحت وایي له یوې ډلې ښځو سره یې په کور کې د سمنک میله جوړه کړه، دایره یې ووهله او نجونې او میرمنې هم خوشحاله وې.
موږ خپله سمنک واچوه، دایره مو هم وهله، جشن مو ونیوه، سندرې مو هم وویلې، خو څوک ترې خبر نه شول.
سمنک یو ډول خواږه خواړه دي چې د غنمو له شیرې څخه جوړیږي او د کلتوري او فرهنګي دود له مخې د نوي کال د نظر په توګه ګڼل کیږي. د فاریاب ولایت اوسیدونکي رانا وایي چې په نوي کال کې د نورو جشنونو تر څنګ د سمنک جشن هم نمانځي.
سمنک ماه آخر سال یعنی ماه اوت
موخ سمنک د کال په آخرنی میاشت کې تیاره وو او نوی کال په سمنک پیله وو. کله چې د سمنک میله کیږي د خپلو خپلوانو نجونې او ښځې دعوته وو، ټول یو ځای کیږو، ښځې دایره وهي، سندرې وایي او تر سهاره خوشحالي کوي، پر دیک دعا کوي تر څو دعا یې قبول شي او وروسته بیا سمنک د نظر په توګه پر خلکو ویشي.
نظر که پخته شد برای همه مردم توزیع میکنن.
د هرات ولایت اوسیدونکي فرشته ابراهیم خیل وایي سږکال په دغه ولایت کې د سمنک میله پخوانۍ نه ده پاتې. نوموړی وایي که څه هم دی او ملګرو یې په کور کې کوچنۍ میله جوړه کړې وه، خو په خبره یې د تیرو کلونو په څیر په دې ولایت کې رسمي مراسم نه دي ترسره شوي.
ما تقریبا یک هفته پیش سمنک جور کردیم، تعداد کمی
از موږ یوه اونۍ وړاندې یو محدود شمیر میرمنو سره سمنک جور کړ. په سندرو او دودیزو فرهنګ سره مو ونمانځل، خو په ټولیزه توګه په هرات کې د پخوا په څیر رسم او رواجونه لکه د یلدا شپه، سمنک او چهارشنبه سوری نه نمانځل کیږي.
حال تجلیل نمیشه و نه کسی را تجلیل میکنه.
زرمینه د لغمان ولایت اوسیدونکي هم وایي چې سږکال د کمزوري اقتصاد له امله د سمنک میله ونه نمانځله. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
او یو خو د خلکو اقتصاد ډېر خراب ده، ځکه خلکو سمنک مو خپله دونه سمنک نه ده اچولی. روژه مله اله وو، نوی کال هم رالو، نو ځکه که نه هر کال یې موږ دغه میله اچول. دا د افغانستان یو رسمي رواج ده.
د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان عبدالمتین قانی د سمنک او د نوروز د میلو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تیر کال د طالبانو حکومت د نوروز د نمانځلو په تړه وویل چې په رسمي ډول نوروز نه نمانځي، خو د خلکو د نمانځلو مخه به هم ونه نیسي. د سمنک میله له پخوانیو وختونو راهیسې د نوروز له میلو څخه ګڼل کیږي چې تر ډیره په افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي.
رینجن په شونځي کې دا اول سین سنول تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمان، خالات ټول شي زیوي.
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ستاسو له پیغامونو
زه د روزګان د ولایت غزو د بلسوالۍ د خلاص د کړی نو تاسو ته دا پیغام پرېږم چې ورور هله کو چې تاسو مش پیغام راته نشر کی. زموږ په منځ کې ډیره وچکالی د خلک د ډیرو غټ ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. موږ د حکومت تل ورپر او چارواکو ستنې والی سازمانونو سره دا هله کو چې زموږ منځ ته توجه وکړي، زموږ سره مرسته وکړي، کومه کنه وکړي چې شاش کال زموږ د خلکو ژوند خلاص دي. په کتب احترام ستاسو ورور محمد شعیب.
د زده رادیو کارکونکو
اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه یو نظر لرم د افغانستان سره د نړیوالې د مرستو په حساب چې د افغانستان سره د جهانی د بین الملل د ملل متحد کومې د نړیوالې ټولنې طرفه چې د افغانستان سره کومې مرستې کیږي زه دا یو په لوی لاس خیانت ګڼم چې د افغانستان سره دغه لوی خیانت دی ولې دغه مرستې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي. دغه مرستې هغه د افغانستان د خاورو دښمنانو ته رسیږي چې اوس د دوی تر ولکې لاندې روغلی دی ولې چې د کومې مسیسې د کومې د بین المنال د نړیوالې ټولنې د خوانه کیږي هغه مسیسې ټولې د دوی په لاس دی. یا زه به د خپل د خوست ولایت د ځدي میدان ولسوالۍ تر دوی تر ارتاګه پورې زه درته یم چې تر نن ورځې پورې په ځدي میدان ولسوالۍ کې تر اوسه پورې یو کیلو وړه د غریبانو یا د مستحق خلکو ته مستحق غریبو خلکو ته اوسه پورې نه دی ورکړل شوی. که بیا چاته ورکولی کېږي هغه د هغه خلکو ته ورکولی کېږي جګړه د خپل د طالبانو سره طالبانو په لیکو کې دی. نو زه دغه د افغانستان د خلکو حق دی چې د دغو ته ورکولی کېږي د افغانستان د غریبانو په حق کې دا یو نړیوال خیانت زه بولم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
پنځويشت دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای شي افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نوروز یا د نوی هجری لمریز کال لومړی ورځ په افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادونو کې د لمانځنۍ تاریخي قدامت لري. دغه ورځ د مصر قبطیان هم لمانځي او د عراق او ترکیه کردان هم ورته له شور او زوګه ډک ځانګړي مراسم جوړوي. د نوروز د لمانځنۍ تاریخ شاوخوا 3000 کاله پخوا زمانی ته رسیږي. د تاریخي اسنادو او استرو لمخې د لومړي ځل لپاره د سیمې یو پاچا جمشید د نوروز لمانځلو بنسټ کې خود. په افغانستان کې یو شمیر دینی علما بیا د دغه ورځ لمانځل له اسلامي پلوه ښه نه بولي او وایي دا هغه جشن دی چې زردشتیانو یا د اسلامي نصوصو له مخې مجوسیانو لمانځه. طالبانو هم واک ته له رسیدو وروسته د نوروز جشن رسمي لمانځل بند کړل او په دې تړاو عمومي رخصتي هم لغوه کړه. دا چې اوس د دغه جشن رنګونه څه ډول دي، لمانځل او نه لمانځل څه ګټې او زیانونه لري، له تاریخي پلوه د نوروز ارزښت په څه کې دی؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوهنتون استاد خوانی همت او حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سیدی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه بحث وکړو همت صاحب ته ورځو. همت صاحب، تاسو مهرباني وکړئ په سر کې د نوروز په تاریخي ارزښت باندې لکتم شي، له تاریخي پلوه د نوروز قدامت څومره پیړې مخکې وخت ترسیږي؟
ډیره زیاته مننه لیدین صاحب تاسو ته د بل ملماته او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه مې کړي. په دې لاس کې خبرات مو ترجمه کړې کړي وي. لستم تاسو په مقدمه کې هم یادونه وکړه د نوروز تاریخي جشن په دغه سیمه کې افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او حتی د عربي سیمې ځینې هېوادونه لکه عراق، سوریا، همداسې ترکیه دغه هېوادونه په بر کې نیسي خورا ډېر قدامت لري. تاسو کوي چې دغه تاریخي ارزښت یې که د میلان نه پخوا واوري نو د دې داسې لیکلي آثار نه شته چې په هغه باندې استناد وشي. نو په دې خاطر دغه کې ځینې تاریخ لیکوالان او پوهان ډېر دقیق په توافق نظر نه لري. ځینې لیکونکي چې هغه په فردوسي شاهنامه باندې او طبري تاریخ باندې یادونه کوي هغوی همدغه جمشید چې تاسو یې نوم واخیسته د آریایي شاهان له جمعې څخه وو د دې بنسټګر ملي البته خو ځینې بیا د هخامشاني شاهان او کورشتبیس د دې بنسټګر د بهر لحاظ تاریخي مخینه تقریبا 2500 یا 3000 کاله پخوا لووس نه او 500 کاله یا 1000 کاله شاوخوا خال میلاد نه د حسابي دي.
بله
خو هغه د دې احساس موږ تاسو په سینا کولې شو دغه فدراسي شاهنامه او فدراسي تاریخ ته تغوري جمشید نوای حرب و حکمان دو وقت دیاریهی و حکمانی یه بنسگر بیلی البته یکرا تو روستا که هم نوی امپراتوری تراغلی نوی شاهی دوری تراغلی و مختلف دویدونو تزین توپیرونو باندی تو مختلف دویدونو که المنزل کیگی مثلا په افغانستان او پاکستان کې یو د دې دغه پیور چې دا یو د امریکان پر وخت باندې باندې کېږي چې یو راز باندې کېږي یو لږی معلوماتونه کې لکه ایران شو په دغه معلوماتونه کې دا د ډیر وخت ورکې صورت یې باندې د دوی د تاسو په دې یو د دې کې په افغانستان کې نظر داده چې د کار لمړی ورځ نه ولا لمړی ورځ ته نظر داده چې نه د لمړی فصل د مدیریت وخت کیږي په هر لحاظ ډېر تاریخي مخینه لري او کلونو کلونو کورنۍ ټولنې حتی دولتونه په ځینو وختو کې دغه ورځ لمانځي البته د دولتونو د جوړښت د دولتونو د هغه ایدئولوژیک نظر او پالیسي په اساس متفاوت دی ولې کورنۍ او ټولنې ولسونه په مسلسل ډول هغه وخت تر اوسه دغه ورځ لمانځي او په دې کې خوښي کوي یا د کورونو ته ځي او یا دلته مبارکي ورکوي.
بله همت صاحب، تاسو چې دغه کومې تاریخچې ته اشاره وکړله او د نوروز په اړه معلومات چې ما وکړل، د نوروز د جشن المانزل له اسلام هم شاوخوا زر کال مخکې المانزل کېده، یا دغه دود او دستور هغه مهال و چې د نوي کال په مناسبت به دوی خوشحالي کوله. هغه مهال ریخه یا د المانزل ریخه عبادتي باندې درلوده او کنه دا د طبیعت یو جشن او هڅ له عبادت سره کوم تړاو نه درلوده؟
اصلا دغه د نوروز کلمه که تاسو په ډکشنري کې هم وګورئ دا یوه نوې ورځ او تعبیر یې همداسې کېږي چې دا د کال ورځ ده او د دې لپاره چې یو نوی کال پیل شوی ده په همدې اساس لمانځل کېده. او د دغو شاهانو هغه په تاریخي اسنادو کې هم چې شاهانو د دغې ورځ لمانځنه کړې هغه مذهبي او دیني اړخ یې نه درلود، د دې لپاره چې طبیعت نوی شوی او کال نوی شوی لمانځنې کېدي. او ډېر یې هم په تاریخي اثارو کې چې راغلي دي د لمانځنې داسې شوې ده چې په کښت او د نوي فصل لپاره پلان جوړونه او خاص اخیستلو په دغه قسم باندې لمانځل شوی، نه داسې کوم خاص مذهبي او دینی اړخونه دي. البته زردشتي تاریخ ته کته نه وشي، هلته په زردشتي چې حتی له دغه رسمي تاریخ هم لږ پخوا راځي، زر کاله تقریبا پخوا له میلاد نه بهتر راځي، په زردشتي تاریخ کې دغه یو څه دینی او مذهبي اړخ لري چې زردشتیانو د دې لپاره چې کور یې او هغه د سکونت ځای پاکوو او په دې ځانونو کې د ورونو لپاره هغه وسایل اضافه کول، هغه د هغه دینی او مذهبي اړخ لري. ولې له هغه نه وروسته په دې نورو شاهي دورو کې بیا دغه دینی اړخ نه لري، یوازې هغه کال نوې ورځ او د نوي کال لپاره د پلان جوړولو لپاره.
بله همت صاحب، تاسو د زردشتیانو تاریخ ته اشاره وکړه. په اسلامي نصوصو کې هم د زردشت کلمه واضح نه درغلی، اما مجوس کلمه فکر کوم استفاده شوی ده او ویل کیږي چې دا پخوا مجوسیانو لمانځه. آیا همغه د مجوسیانو لمانځل فکر کوي د دې لامل شول چې د اسلامي نړۍ یو شمیر علما په ځانګړې توګه په افغانستان کې یو شمیر دیني علما دغه جشن لمانځلو ته اجازه نه ورکوي او وایي چې مسلمانان ځان ته دوه نور اخترونه لري او کنه فکر کوي ځینې نور مذهبي مراسم هم د دې باعث ول چې دغه علما مخالفت کوي.
نن چې بنت په کلو او په ولس سره چې دا مسله مطرح کیږي په مساجدو کې په دینی مراکزو کې د دوی اصلي ریشه همغه ځای ته دیږي چې دا وایي چې دا د پښتونستان یا د ملکیان ته دی وایي د دوی دینی رسم ده او دیتا دا د دینی علماء د څه دی او بدعت یا د دوی ایجاد سرګوږي او خلک یې مانی کوي. نور تاریخ کې وروستنی تاریخ کې د څنګه د پورتو په خاطر افغانستان کې هم دی اریایانو د دوی پیران کې مثلا دی سامانیان د دوی دا د دوی د غنه کې انتخاب نه کوي انتخاب یې همداسې د دشتیان او بخاري پلیسیانو ته ورکوي د دوی.
بله کور مو ودان سلامت او سې همت سره ورسته به استاد سعیدی صاحب هم استودیو سره وصل شي هغه به له دنیا اړخه په دې باره کې نور رڼا هم واچوي چې ولې ځینې کسان مخالفت کوي. خو په ټوله کې نوروز چې څومره معلومات دی په دې اړه باندې ویل کیږي چې دا د طبیعت د نویو رنگونو یا د پسرلنیو رنگونو د جشن دی چې اکثره په منځنۍ اسیا هیوادونو ایران افغانستان کې په همدې مناسبت ورته د لمانځلې ځانګړي مراسم جوړیږي. په هر هیواد کې ځینې تاریخي ارزښتونه شته، ځینې ملي ورځې دي، د تاریخي میراثونو ورځې دي. نوروز هم له تاریخي پلوه دغه 2500 کال شاوخوا سابقه لري. اوس افغانستان نوم هم ورسره تړلی دی. د طالبانو حکومت دا دوه کاله کېږي چې د نوروز رسمي مراسم نه لمانځي، په دې مناسبت رخصتي هم لمانځه وړې ده. څه فکر کوي دا څه ډول اقدام دی؟
اسلامي امارات کې دوی ته هم بازار وکړي، هغې دغه ټیم دوی دغه مراسمو ته اجازه نه ورکوله. حتی له هغو نه مخکې چې کله د دغه د شوروي اتحاد دلته حمله وکړه او دلته د شوروي اتحاد پلاو نظام منځته راغی، هغو هم ډېر د دغو مراسمو د لمانځلو علاقه نه درلوده او هغه خاطران دي په هغه وخت کې دلته لمانځه تللی وو. فکر کوم لوی فرهنګي ارزښتونه په هر هېواد هر ټولنه کې تېري څه دا د فرهنګي ارزښتونو تغییر تدریجي وي او تقریبا د ټولنې او ولس او وګړو لپاره غیر ملموسېدي نه پوهېږي چې دا تاسو شوي دي. تجربې ډېرې تدریجي باندې حتی نسلونه تېرېږي چې تجربې کېږي، نو که یو دم تغییر کېږي دلته ولس او هغه خلک چې مثلا د دغو ارزښتونو پلوي دوی داسې یو احساس دي چې هره موږ نه احساس اخیستل شوي دي. زه فکر کوم دلته مهمه به دا وي چې دیني علما د ټولنې هغه آګاه قشر هر څومره چې دلته دغه فرهنګي او بصیرت زیات وي د دغه ټکرونه منځته نه راځي، خلک ځان بیګانه نه احساسوي چیاره مونږ د دولت نه یو دولت زمونږ نه ده، زمونږ فرهنګي ارزښتونه نه دي په کولاند کې، زمونږ فرهنګي ارزښتونه ته تبرانه کتل کېږي. زه فکر کوم دا کوي دغه تشویش ته ځای نه وي، خلک نه په تشویش کېږي، ولکه یو دمي دغه تغییر جازي او یو دمي خلک پرې معنی کېږي بیا خلک یو څه ځان بېګانه احساسوي. د دې پر ځای باید اما په هغه دي چې په دې برخه کې مسولین باید لاس په کار کړي او خلک ته دا په هغه یو راځي. یو مثال ډیره بل مهمه دلته ده چې خلک څه فکر کوي، یعنی دین او اول ورڅی کلتور که کلتور اول ورڅی دین، نو که چېرته دغه مسله مطرح شي او خلکو نه وپوښتل شي زه فکر کوم دا د حل لاره لري او دې ته به ضرورت نه وي چې دوی ته یو اختلاف نظر پیدا.
او کور ودان ډیره مننه سلامات وسی. البته طالبان په ټوله کې وای چې دوی د نوروز جشن المنزل لمنځه وړي دي په رسمي ډول، خو طالبانو دا ویلي چې کچیرته ولسونه خلک د نوروز په اړه باندې ځینې دودیز میلې نیسي، ځینې المنځنې مراسم جوړي، دوی مخالفت نه کوي. خو راپورونه وایي چې د نوروز د جشن رنګونه پیکه شوي دي، د ګلغونډۍ تپې ته به چې پخوا د نوروز نه مخکې ورځو کې خلک ورتلل، هلته اوس د خلکو ورتګ کم شوی. په مزار شریف کې به چې د ګل سرخ میله جوړېدله، دغه راز به د جنډې پورته کولو مراسم و، هغه مراسم اوس یو څه پیکه شوي دي. په ظاهره یې همدغه ده چې طالبان په رسمي ډول نوروز نه لمانځي، نو خلک هم لمانځلو ته ډیر زړه نه ښه کوي. په هر حال همت صاحب تاسو خبرې پرې وکړې چې د تاریخي ارزښتونو ساتل څومره د یو هیواد د تاریخي بډاینې لپاره مهم دي. دغه د نوروز جشن په ټوله کې د بزګرو لپاره څه پیغام لري؟ تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په تاریخي ارزښتونو کې یو ارزښت دا و چې څنګه د کال د حاصل ټولولو لپاره پلان جوړ شي. افغانستان هم د اقتصادي پلوه اوس په یو بیوزله هیواد بدل شوی دی، څومره دلته زمینه سازی د دې لپاره باید وشي چې بزګر پوه کړي چې په داسې ورځ مثلا نور مراسم داسې جوړ شي چې له مذهبه لري وساتل شي، اما چون د کال او د فصل د شروع اوله ورځ ده، خلکو ته د حاصلاتو د ټولولو لپاره عامه پوهاوی ورکړل شي، یا بزګرو ته په دې ورځ مثلا ځانګړي تخمونه یا ځانګړي وسایل ویشل سي. یعنی څنګه کولای سوچ په یو ډول دغه د نوروز جشن تازه وساتو او له مذهبي ارخونه نه یا له مذهبي زوایا و نه لري؟
او دې څه شتام اشاره وکړه جناب لیدونکي، ما مخکې هم چې ویل چې فرهنګي ارزښتونه یا کلتوري ارزښتونه د تغییر په حال کې دي، او وخت شرایط او د ټولنې اړتیا او غوښتنو د وګړو غوښتنو ته په کتو دې کې باید تغییر راځي. ما خو په یاد دي مونږ کوچني وو، هغه وخت کې دغه ماشینري وسایل ډېر نه وو، خو هغه د څارویو دغه کورونه کول کنه، نو دی دلته د کوی د کولبی لپاره به معمولا زما په یاد دي چې په دغه ورځ باندې به دهقانانو غوی راوستل او په هغه باندې به کولبی کولې تر څو د دې فصل د زرغونولو لپاره آماده شي. زه فکر کوم دغه شیان باید تغییر شي. د دې پر ځای چې مثلا خلک نوي کالي واغوندي یا لاشي جنبه اوچته کې په چې پردا کوم مذهبي څنګه رامنځته کوي، د دې پر ځای داسې دي کې چې خلک څنګه وکړي شي د نیالګي کې خودلو ته راشي تشویق شي. د دې پر ځای چې مثلا یو دلته مبارکي ورکي که چېرته په کې مذهبي ستونزه رامنځته کېږي، د دې پر ځای دې خلک دې ته تشویق شي چې څنګه محیط پاک کړي، یو عمومي اشار دې وکړي چې چاپېریال پاک شي. د دې پر ځای چې مثلا څوک یو د دې کورو ته لاړ شي او د دې مبارکۍ لپاره او هلته ورځې شپې تېرې کړي، زه فکر کوم د دې لپاره یو عمومي کمپاین وشي چې څنګه خپل محیط صفا کړو او څنګه د راتلونکي لپاره مخکې مویلې چې پلان جوړونه وکړو. دا داسې شي چې هم به فرهنګ ژوندی وساتل شي او هم به داسې یو تغییر راشي چې مونږ هغه مذهبي اړخ متضرر نشي. معمولا فرهنګي ارزښتونه چې دي یا داسې وي چې وګړیز ریشه لري او یا داسې وي چې هم وګړیز او هم دیني ریشه لري، هغه چې هم دیني او هم وګړیز ریشه لري هغه کې خلک سره یې اخلي. مثلا زه یو مثال وایم، مشروعنه ته احترام دا هم دیني ریشه لري او هم وګړي یا کلتوري بشالري، نو دې کې ټول طریقې د دې څو بل نوې چې هغه د دنیا هم خلګي یو هغه له فرهنګي هم د دې چې د مشران د احترام نه کیږي، ولې دې دې څه مسائل دي چې د سربیا د کلتور او د دې د دین یا د دنیا د ټول پرمند یو قسم ټکر یا اختلاف نظر راځي، لکه د نوروز د جشن په منځ کې. نو فکر کوم
ټول د دې ترمنځ باید همغږي رامنځته شي. هغه کارونه چې مثلا هغه کې دیني ارزښتونو ته صدمه رسېږي هغه باید بېوځ شي، ځکه ارزښتونه نوي ایجاد شي چې په هغه کې هم ټولنې ته اګاه کوي او هم د
ډیره ډیره مننه همت صاحب سلامت اوسې. باید یادونه وکم چې زموږ بل میلمه ښاغلی صلاح الدین سیدی لږ زره بوخت دی، ممکن په څو شیبو کې سټوډیو سره وصل شي. راځي چې اوس یو راپور ته ورسو دا چې په افغانستان کې سږ کال د نوروز رنگونه څه ډول دی. په ګلغونډۍ کې چې دا میله په خوا جوړېدله، هلته د خلکو ورتګ څه ډول دی، په دې اړه راپور اورو. بیرته بحث ته راستنیږو. ګلغونډۍ په خپل ارغوانو مشهور د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورتا پرته تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي، هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي. خو د میله کوونکو په خبره سکال د 13 کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمه ته د تفریح لپاره راغلی، ازادي راډیو ته ویل یا د سیمه ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي. نو موري وای
سره کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي، د موهید نه خوان داخلي. خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګ شوی ده. مخکې بدل ته ډېرې کورنۍ راتلې، ډېر خربلات لرل، بیروبار بزښت ډېر وو، خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګ شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد یوسف هوتک چې له خپلو ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډیر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو، زمونږ تمه او توقع دا وه چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غوندې به ډیر بیروبار به دلته وو. مګر په ډیر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشایرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونو جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو دی ورته لیکوالان او فرهنګ پال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میلهوال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي، د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشایری دی تر سره شي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ و وړه مشایره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوی ده د ارغوان جشنواره، چې د هغې نه راوروسته هر کال دا لمانځل کېدله. تیر کال چې د هم د ارغوان جشنواره موږ ولمانځله، چې په هغې کې موږ سره شاعرانو، لیکوالانو، د هیواد د لوریو پرتو سیمو څخه فرهنګي ځوانانو موږ سره پکې ګډون کړی و. سږ کال هم په نږدو ورځو کې انشاءالله زموږ اراده ده چې کله دا ګل ښه وغوړېږي نو دلته به هغه جشنواره جوړو او میلمانه به راغواړو.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګېد چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر. اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري اونیز بحث 25 دقیقې ته غوږی چې د نوروز رنگونو ته ځانګړې شوی باید وایم چې زموږه د بحث یو ملما صلاح الدین سیدی ویل چې د فتن بوختیا ورته پیدا شوی دا ونش کول چې په دې بحث کې ګډون وکړي. نو موږ هم بحث د ښاغلي سیدی له ګډون پرته مخته بوته څو شیبې پاتې دي. بیا هم له استاد خوانی همت سره پاتې کیږو. همت صاحب، په افغانستان کې د نوروز د جشن په ارزښت خبرې وشوي، تاسو په هلارو هم خبرې وکړي چې څنګه دغه جشن ژوندی وساتل شي. راځي اوس لږ زره تام شو، تاسو د خپلې سیمې د رنگونو په اړه راته وایي، تاسو په کومه سیمه کې اوسئ او هلته څه تفاوت احساسوي؟ آیا په نورو کلونو کې هم د کب د میاشتې وروستۍ نیټې همداسې وي که نه؟ نور کله به مثلا د نوروز جشنونه په هغه سیمه کې چې تاسو اوسئ یو څه زیات محسوسېدل؟
مشهور ده نوروز تا تقریبا کله چې موږ بازار ته راغلو، د لحتنیوی جوړې شوې دوی او هر ځای کې په بازار کې موجودې دي. ولې اوس چې موږ په بازار کې ګرځو، تقریبا دغه ګڼه شته او نه هم هغه حتنیوي چې بلته دلته مشهور و. پخوا د سمنک میله به وه تاریخی نظر البته اکثر از ځوانان سره او ځوانان په دې لوست سطح ټیټ او نالوست وو سره د سي یو نظر یو چې چې تاسو دې کار کولای راځم خوشاله او چې تاسو ټول کال به خوشاله وي. خدای مو کړو جګر او خفاو وي ټول کال به دی اماس وي. نو خلک د کوه هڅه کوله چې لار شي ملي ته او وکیل مندی اول دا شام اوس ملګر کیږي او د تقریبا ټوله کې کوو یو کاری محاوله په محیط حاکم ده.
ډیر ډیر مننه. سلامات اوسئ اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې چې د نوروز رنگونو ته ځانګړې شوی وو همدلته پای ته رسیدي. لخپل میلمه د پانتون له استاد خوانی همت نه ډیره مننه. باید یادونه وکم چې حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سیدی هم ژمنه کړې و چې بحث کې به موږ سره برخه اخلي، خو د بوختیا او لقبلې ونس کولای چې په دې بحث کې ګډون وکړي. تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارو.
نوریان په پسیدی می دمی دروان د وشان په پسیدی پیلی وای پرلاری چیرما بیاي وګروت پنوریان په پسیدی می دمی دروان د وشان په پسیدی پیلی وای پرلاری دخرا لمن دکا پگولو
روشان پسی دی شپلی وی پرلار